而家咧。
The Washington DC na da Voice of America jibo radio de
درنو اردن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جوادم په سر کې پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو لنډیستا د پاکستان مرکزی حکومت په خیبر پختونخوا او په ځانګړي توګه سواد کې د ترهګریزو فعالیتونو په مخنیوي کې د صوبایي حکومت سره د مرستو پریکړه کړې. امریکا پر طالب چارواکو د ویزو محدودیتونه اعلان کړل او د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د طالبان حکومت تر هغه د نړیوالې ټولنې مشروع غړی نشي کېدلی چې دوی د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی ونه کړي. او د ناټو د دفاع وزیرانو د شورا ته شنبې په ورځ د اوکراین د دفاعي سیستمونو د غوره کولو پر لارو چارو باندې خبرې کړي چې په اوکراین باندې د روس تر راکټي بریدونو مخه ونیسي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د پاکستان مرکزی حکومت په خبر پختونخوا په ځانګړې توګه سواد کې د ترهګریزو فعالیتونو په مخنیوي کې د صوبایي حکومت سره د مرستو پریکړه کړې. دا اعلان یو ورځ وروسته له هغه شوی چې د سواد په چارباغ سیمه کې د سکول یو موټر په نښه شو چې په نتیجه کې یې د موټر ډرایور مړ او دوه زده کوونکي ژوبل شول. له دې نه وړاندې هم په سواد کې د ترهګرۍ یو شمېر پیښې رامنځته شوې دي. څېړونکي په سواد کې د مرکزي حکومت لخوا د ترهګریزو فعالیتونو په مخنیوي کې د مرستو اقدام یو ښه پرمختګ بولی او وای دا ډول ترهګریزو فعالیتونو مخنیوی به هله کیږي چې مرکزی او صوبایي حکومتونه د سیاست نه پرته په ګډه سره ګامونه پورته کړي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د طالبانو حکومت تر هغه د نړیوالې ټولنې مشروع غړی نشي کېدلی چې دوی د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی ونه کړي. د طالبان حکومت بیا ویلي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلام په چوکاټ کې رعایت کوي. رینا امیری په خپل ټویټر لیکلی دي طالبان باید پوه شي چې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو حقونو ته له درناوي پرته د نړیوالې ټولنې غړی کېدلی نشي او دا د مخکې تګ لپاره بنسټیزه موضوع ده. اغلی امیری د نجونو نړیوالې ورځې ته په اشاره ویلي دي نړۍ د افغان زړورو نجونو تر څنګ ولاړه ده. د افغانستان په اړه په یو بل خبر کې راغلی دی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د شورو چهارشنبې په ورځ وویل په ځینو طالب مشرانو د امریکې نوي بندیزونه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته د ودې ورکولو مخه نیسي. د امریکایي اقدام په اړه د طالبانو د بهرنی چارو وزارت په یو بیان کې وویل داسې ډول پریکړې په دوه اړخیزو اړیکو منفي اغیز غورځوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن د نهه یسې شنبې په ورځ په ټویټر وویل امریکا د هغه چا خلاف دا بندیزونه لګوي چې په افغانستان کې د ښځو په ځورولو کې لاس لري. هغه زیاته کړه موږ په طالبان او نورو فشار دوامدار ساتو چې د ښځو او جنو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونو بنیادی ازادیو او د تعلیم حقونو ته درناوی ولري. د ملالی فند په پاکستان کې د سیلاب ځپلو سره د بختو مرستندوی سازمانونو لپاره د $100,000 مرستې ژمنه کړې. دغه خبر د شورا چهارشنبې په ورځ یعنی د اکتوبر په 12مه نیټه د ملالی فند په ویب پاڼه باندې خپور شوی. په نړیواله کچه د تعلیم د مبارزې او د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی له پاکستان څخه د خپل سفر په وروستۍ ورځو کې د سیاسي مشرانو د تعلیم د برخې د پوهانو په ګډون د سن صوبې په سیلاب ځپلو سیمو کې له ښځو سره لیدلې دي. په خبر کې د نوموړي د سفر هدف دا ښودل شوی چې د نجونو په تجربو ښه پوه شي، د شته بشري ناورین په اړه د نړۍ پام را وګرځوي او د بهرنیو مرستې غوښتنې زیاتې کړي. په ایران کې له پولیسو سره د محسا امینی لمړینې څو اونۍ وروسته د شورو چهارشنبې په ورځ د لاریونونو د بیا تازه کېدو له غږ سره انټرنیټي خدمات ډیر کمزوره شوي دي. په محسا امینی د مړینې پر سر راپورته شوي لاریونونه د 2009 کال راهیسې د ایراني رژیم په وړاندې تر ټولو ستره ننګونه ده چې د تیلو کارکوونکي، د ښوونځي زده کوونکي او ښځې چې پړونې هم په سر نه کوي پکې برخه اخلي. د شورا چهارشنبې غرمه مهال د لاریونونو د پیلیدو لغک سره په ګڼ شمیر د لاریون ضد پولیس د تهران کوڅو او سړکونو ته راوتلي دي. دوی ویلي چې د موبایل شبکې د خرابوالي له امله یې انټرنیټ هم سم کار نه کوي. په همدې ورځ په ګاونډي اصفهان ایالت او جنوبي ښار شیراز کې هم د لاریونونو ویډیوګانې خپرې شوې. د خبریالانو د ژغورنې کمیټې په ایران کې د لږ تر لږه 30 خبریالانو د نیول کېدو خبر هم ورکړی. او د ناتو د دفاع وزیرانو د شورا چهارشنبه په ورځ د اوکران د دفاعي سیستمونو د غوړه کولو پر لارو چارو باندې خبرې کړي چې په اوکران باندې د روس راکټي بریدونو مخه ونیسي. روس په روانه اونۍ کې د اوکران په ګڼو خارونو باندې راکټي بریدونه کړي. د راتو عمومي منشي ینس ستالتنبرګ ژورنالیستانو ته وویل د برسلز خبرې د اوکران سره د مرستو په زیاتولو باندې څرخېده. هغه وویل چې دا د دوی امنیت لپاره یو ارزښناک وخت دی، ځکه د فبروري راهیسې دا مهال جګړې تر ټولو زیات زور اخیستی. په اوکران کې د ګولې دوشنبه د ورځې راهیسې تر سلو زیات راکټي بریدونه شوي چې لږ تر لږه شپږوش کسان پکې وژل شوي دي. ستالتنبرګ وویل د ناټو متحدین کیف ته دا پیغام استوي چې دوی د اوکران ملاتړ ته تیار دي د هر څومره وخت لپاره چې وي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنورونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا دیوا ده. اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. د پاکستان مرکزی حکومت په خیبر پختونخوا په ځانګړې توګه سوات کې د ترهګریزو فعالیتونو په مخنیوي کې د صوبایي حکومت سره د مرستو پریکړه کړې. دا اعلان یو ورځ وروسته له هغه شوی چې د سوات په چارباغ سیمه کې د سکول یو موټر په نښه شو چې په نتیجه کې د موټر ډرایور مړ او دوه زده کوونکي ژوبل شول. له دې نه وړاندې هم په سوات سیمه کې د ترهګرۍ یو شمېر پیښې رامنځته شوې دي. په دې اړه څېړونکي سوای دا به تاسو له اسلام آباد څخه د ډی بی د خبریال الیاس خان په راپور کې واورئ.
سټیرینګ کمیټې د شروع یا چهارشنبه په ورځ په خیبر پختونخوا او په ځانګړې توګه په سوات کې د رستو بریدونو ته بیا کتنه وکړه او پریکړه وکړه چې په سیمه کې د ترهګرو فعالیتونه په مخنیوي کې د صوبایي حکومت سره مرسته وکړي. دا پرمختګ یو ورځ وروسته له هغه شو چې د سوات په چارباغ سیمه کې د سکول یو موټر په نښه شو چې په نتیجه کې د موټر ډرایور مړ او دوه زده کوونکي ژوبل شول. دا برید د تاوتریخوالي د یو لړ پیښو په لړ کې وروسته و چې په وروستو ورځو کې په سوات سیمه کې زور اخیسته. د نهې په ورځ د دې پر ضد په منګوره کې یو ستره احتجاجي مظاهره شوه چې پکې د بېلابېل سیاسي ګوندونو، ولسي تحریکونو، مدني ټولنې او ځایي مشرانو ګڼ شمېر کې برخه واخیسته. دوی په سیمه کې د ترهګر پیښو په سختو ټکو کې غندنه وکړه او ویې ویل نور په هېڅ قیمت ترهګري نه مني او د ترهګرۍ پر ضد به مزاحمت او هر رقم غږ پورته کوي. څېړونکي دا یو ښه پرمختګ بولي او وایي د دا رقم ترهګر فعالیتونو مخنیوي بهله کېږي چې مرکزي او صوبایي حکومتونه په ګډه ګامونه پورته کړي او د سیاست نه پرته ټول سیاسي ګوندونه د دې هر څه مخنیوي وکړي. یو ډیو سره خبرو کې پاکستان کې د واشنگتن پوسټ خبریال حق نواز خان اویل
زما په خیال باندې په دې وخت کې د سیاست په ځای باندې کو په دې باندې فوکس شي چېره د دې مخنیوي په کار دي او چې څه هم په کار دي نو په کار کې ټولې سیاسي پارټۍ هغه د حزب اختلاف سره دي او د حکومت سره دي چې په یو میز په یو ځای کې نه یو خبره وکړي وغه مخ په وړاندې بوځي. نو دغه زما په نظر باندې د نومان لپاره هم او د علاقې او د ولس لپاره هم بهتره.
سټیرینګ کمیټۍ د غونډې په پریس ریلیز کې ویل شوي چې د بلنې پرته د ترهګر انصاف ګوند سره تړاو لرونکي د کمیټۍ غړي علي محمد خان او بیرستر محمد علي سیف غونډه کې ګډون نه کړو. غونډې په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ زیاتېدونکو پیښو باندې خبرګون څرګند کړو او د ترهګرۍ پر ضد د سوات ولسو سره یووالی وښود. د کورنو چارو مرکزي وزیر رانا ثناءالله په مشرۍ کې شوي غونډې د پی ټي آی غړو په ګډون نه کولو باندې خفګان څرګند کړو او وی ویل چې د خیبر پختونخوا حکومت ته د جلسو جلسونو او سیاست کولو پر ځای صوبه کې امنیت یقیني کړي. د غړو ویناوه چې خیبر پختونخوا کې تندروي او ترهګري په زیاتېدو ده، خو صوبایي حکومت د مرکز پر ضد احتجاجي ناستو منصوبه جوړولو کې مصروفه دي. په عین حال کې د شروع په ورځ د اسلام آباد هائی کورټ ودانۍ کې خبریالانو سره خبرو کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان اویل په سوات کې روان د خطرې وضع د وفاقي حکومت لپاره یو مسله ده او د پی ټی آی په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت د ډېرې مودې راهیسې مرکز ته خبرداری ورکړی و. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
په سواد کې د طالبانو له راخکاره کېدو او بیا د سکول په یوه ګاډي باندې برید وروسته د ترهګرۍ او تاوتریخوالي پر ضد خلکو خپل غږ پورته کړی او لاریونونه کوي. په دغه بهیر کې په وروستیو کې په نشاط چوک کې په یوې لویې مظاهرې باندې په ټولنیزو رسنیو باندې هم عامو خلکو، فعالانو، سیاسي مشرانو او کارکوونکو د سواد د خلکو له دغه غږ سره یووالی ښودلی. نور تفصیل له پیښور څخه د ډیوی د خبریالي صادق قاسم شاه په ریپورت کې.
په ټولنیز رسنو د سواد په امن لپاره شوي روستي مظاهرې عکسونو او ویډیوز باندې یو ګڼ شمیر خلکو خپل نظر هم ښودلی دی او هاشټګ سواد ریجیکټس ملیټنسي په ټویټر ټرند باندې خلکو ملاتړ هم ښودلی دی. د امن لپاره د نوبل جایزه ګټونکي ملاله یوسفزئی پلار ضیاءالدین یوسفزئی په ټویټر د دغه ویډیوز د لاندې لیکلي، د سواد باتور خلکو سمندر چې د امن لپاره یو شوي. د بشري حقوقو یو فعال ایما خان هم ټویټ کړي، د سواد خلک په غټ تعداد کې نن د طالبانو او د ترهګرۍ پر ضد احتجاج دراوتلي. د عوامي نشتن پارتای ګوند یو سیاسي مشر میا افتخار حسین چې زوی ترهګرۍ کې په نخښه شوی وو ټویټ کړي، په نشاط چوک د سواد خلک وای دهشتګردي نامنظور. د قومي وطن پارتای مشر افتاب خان شیرپا هم ټویټ کړي، دوی د سواد د خلکو سره ولاړ دي او د سواد خلک د ترهګرۍ پر ضد څنګه راوتلي د استاینه کوي. یو خبريالي ایما کوزا هم د سواد د امن مظاهرو دغه ویډیوز شریک کړي او تایلاند لیکلي، ښکاره ده چې کله سیاسي مشران ورختاوي خو خلکو ته معلومه وي چې هغوی سغواړي. په پیښور کې یو خبريال لحاظ علي وايي د سواد خلک په تیر کلونو کې د جنګیالي توپ د لاسه کم تکلیفونه تیر شوي دي، دوی نه غواړي د هغې نه بیا تیر شي ځکه داسې یووالي سره د ترهګرۍ او د جنګیالي توپ پر ضد اواز پورته کړي.
یو د زیاتره خلکو دا هم موقف دی چې دی وخت کې مونږ چې کوم په 2000 یا اتم کې مونږ دا قسم آوازونه پورته کړی وي نو مونږ به د ترهګرۍ نوی ښکار شوی. دغه آوازونه د دغې وجې نه د سواد کې دا اووم اتم جلوس دی چې د نشاط چوک، کابل چوک، خوازخیله، مټه، چارباغ، ګلیباغ په دې ځایونو کې مخې ته راغلل.
د پیښور پوهنتون د سیاسيات استاذه نورین نصیر هم وایي د سواد د خلکو د عمل لپاره راپاسېدل او یو ځای آواز پورته کول ریاست نه خپل حق ته پوس کولو یو صحیح او جمهوری لار ده.
ام پیسفل پروټیست سره اور ام د پیسفل طریقې سره مونږ ریاست تداویل شو چې زمونږ اور ستاسو مینس کې یو سوشل کانټراکټ دی او هغه سوشل کانټراکټ دا دی چې زمونږ په د لویلټی پر ریټرن کې به تاسو مونږ لا پروټیکشن راکوي او سرویسز راکوي.
د جنګیالي توپ ځپلي د سواد خلکو د عمل لپاره راغونډېدو او احتجاجونو په سوشل میډیا هم نور خلکو ستاینه کړې ده او ورسره یووالي ښودلې ده. پوهان وایي د ریاست نه د خپل حقونو تپوس کولو هم دغه صحیح لاره ده. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پیښور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت طالبانو په اوسنۍ او ځینو پخوانیو مشرانو لپاره په ویزو بندیزونه اعلان کړي دي خو طالبانو دا رد کړي دي او وایي چې له دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې زیانمنېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې تر مخه دغه د ویزو بندیزونه د موجوده او پخواني چارواکو تر څنګ د غیر دولتي امنیتي ډلو د هغو ټولو مشرانو لپاره عملي کیږي څوک چې په افغانستان کې د جنو او ښځو پر ضد جبر کولو او د بشري حقوقو، تعلیم او نورو بندیزونو په حق له خپلې کړې تګلارې لپاره ذمہ وار ګڼل کیږي. د امریکا دغه اعلان کړي بندیزونه به طالبانو لپاره څه اغیزې ولري؟ په دې اړه نور تفصیل د احسان محمد خان په ریپورت کې.
د امریکا له خوا د غبندیزونه په یو داسې وخت کې اعلان شوې دي چې افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د یو کال څخه هم زیاته موده سرته رسیدلې خو بیا په دغه هیواد کې د طالبانو روانې کړې تګلارې په نتیجه کې د بشري حقوقو او مېرمنو د تعلیم په اړه پر ځای کړې بندیزونو اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. آیا دغه بندیزونه به د طالبانو لپاره څه ډول منفي اغیزې ولري؟ په دې اړه د عالمی اړیکو پروفیسر خورشید خان داسی وای.
ظاهره خبره ده چې په طالبانو باندې بغاټ فشار هم راځي د دې سره. مغرب چې دی، د مغرب چې کم نظام دین او غي د ټولو او دایو سوچ ته خاص طور د ماشومان د تعلیم حواله سره او بیا چې کله په هغه کې صنفي چې کم تضاد دغه په کې راولې کی نو اوس ته امریکې چې کم بندیز لګولې دی په نورو مهوادونو هم دی غک کړي چې داسې قسم بندیزونه دی ولګي نو زما خیال دی چې دا ډېر غټ اهمیت لري او د دې وجې نه به مغربي ملکونه دي خاص یورپین کم ملکونه دي نو بیا چې دې نه په دې مخامخ مسلې راځي او ما خیال دی نه بعد بیا کدا سی آغاز او پرې شو نو بیا دا خبره د یری ورلد طالبانو د پاره
د امریکا د بارنیو چارو سیکرټر انټونیو بلنکن د یاد پر ځای کړی بندیزونو په اړه په ټویټر ویلي امریکا د هغه چا پر ضد د ګام اغستې څوک چې په افغانستان کې د ښځو او جنکو پر ضد جبر او زورولو کې لاس لري مونږ په طالبانو او دغه نورو فشار روان ساتو چې دوی دغلته د ښځو او جنکو په شمول ټول افغانان وګړو د بشري حقوقو اساسي ازادۍ او تعلیم حقوقو ته درناوی ولري په اسلام آباد کې مشت خبريال طاهر خان وایي که چیرته طالبان اوس هم دغه تګلاره بدل نه کړي نو مشکلات ورته نور هم سیوا شي
د اقدامات بیا طالبانو د پر ځای خبر د چتا بیا نړۍ د سفرونو نه کیږي او تا باندې محدودیتونه وي نو څنګه به بیا د افغانستان د خلکو د ولس څخه مقدمه یا دغه کیس یا دغه په اساس ته باندې بدل شي د مخکنه د ملګرو ملتونو کې د طالبانو چوکې نشته په هیڅ یو سازمان او تنظیم کې کنسیمیز دی کنړیوال پای کې طالبانو ساز دوب نشته غواړي کړه نه کړه لیکن هغه غړي ته پونشته زمما نظر دا دی چې طالبان لږ د سیک اقدامات واخلي کو دنیا سره چلیږي نړۍ سره چلیږي بیا خو به ځنې شي نه خلک ستا پالیسی سره څنګه وي څنګه طالبان خپل باندې غوښتنه کوي د دنیا نه چې تعامل دی وسره وکيو پاکستان هم دا خبره کوي نور خو هیوادونه هم کړه نه کړه کوي نو چې تعامل خبره د طالبانو دنیا کوي نو طالبانو له بمب کاری کنه
د امریکا د بارنیو چارو وزارت ویلي دي طالبانو باور ورکړي وو چې د افغان وګړو بشري حقوقو ته به درناوی لري خو د یو کال زیات مودې واکمنۍ سره کولو باوجود افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چرته چې جنکای د شپږم ټولګي پورته د زده کړو څخه به برخې پاتې دي امریکای له خوا په نور هیوادونو هم دا غږ شوی چې د دوی د دغه ګام څخه ملګرتیا وکړي احسان محمد خان وایس اف امریکا دیوا پېښور
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com
هیر یې نکړي
د افغان مرمنو ته حقونو فعالانی وایي طالبانو په افغانستان کې د واکمنۍ راپدی خو هغه کارونه وکړل چې ورسره د هوایي چیرټ ټول نړۍ تخکاره شو او طالبان لږ هم نه دی بدل شوی هغوی وایي په هیواد کې لا هم د زده کړو مرکزونه تړل شوي او د دې د لاسه زیاتره میندو او پلرونو خپل ماشومان د سختو کارونو لپاره استولي دي چې خپل کور لپاره یو څو روپۍ وګټي د دې ترڅنګ د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن په خپل راپور کې ویلي په افغانستان کې د زده کړو وضعیت د طالبانو د واکمن کېدو وروسته د ډنګېدو له ګواښ سره مخ دی نور تفصیل له پېښور نه د فرید شینواري په راپور کې
د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیو دی چیلډرن سور از وړاندې په خپل یو راپور کې ویلی وو افغانستان د هغو هیوادونو په نوملړ کې په لومړی نمبر دی چې د زده کړو نظام یې د ړنګېدو د ګواښ سره مخ شوی دی خو د میرمنو او ماشومانو د حقونو فعالانې وایي په افغانستان کې د یوې ورځې نه تر بلې د ماشومانو زده کړې اغېزمنې کیږي او پکې ګڼ شمېر ماشومانو زده کړې پرېښودلې د میرمنو د حقونو فعال فرهناز الکوزی وی او وی دیو توای افغان طالبانو د پخوانی ولسمشر اشرف غنی نه پاتې شوای روغ نظام رنګ کړلو
خو کله چې جمهوریت لنګیږي دوباره د سی یو نظام راځي چې هغه شل کاله مخکې دی هغه کړنی یعنی نړیوالو ته هم دی منلو نه وی او کم چې د افغانستان ولست هغه ته هم دی منلو نه وی نو د سی یو نظام چې کله راځي را مستکیږي خامخا تاسو ګورئ دوی لومړی چې کله د دوی نظام حاکم سو په افغانستان باندې د دوی کړنې یوازې اولین اقدام چې دوی وو هغه مکتبونه بند کړل په هنتونونه بند کړل زده کړې محدودې کړلې
د میرمنو د حقونو فعالانی وای په افغانستان کې کله نه چې طالبان واکمن شوي نو هغه ورځې نه تر اوسه پورې خلک د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او ماشومان د زده کړو په ځای کار کولو ته اړ شوي دي فراناز الکوزی وای طالبانو د راتک سره سم مکتبونه او په هنتونونه بند کړو او د خزو د محرم نه بغیر ګرځیدو باندې بندیزونه ولګول.
بیا چې افغانستان په لومړی قطار کې راځي نو د سیو نظام چې کدا په افغانستان کې حاکم کیږي کدا په نړۍ کوم بل هیواد کې حاکم کیږي او د سې کړنې چې تاسو ګوري چې دوی په دا یو کلن خپل دغه دوی یو کلن نظام کیږي یو کلن دورې کیږي دوی د نړیوالو خبرګونونو سره پرله پسې مخ دي د دې لپاره چې دوی زده کړو ته ارزښت نه ورکوي. نو راځو دې ته خامخا چې د دوی نظام به پاول قطار کې رانسي یا افغانستان به پاول قطار کې رانسي نو کوم بل هیواد به پاول قطار کې راسي.
د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان دا هم ویلي په کال 2021 کې افغانستان د اتو ملکونو په نوملړ کې په څلورم قطار کې وو خو په هیواد کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته د زده کړو وضعیت نور ناوړه شوی دی. فعالان وایي طالبانو د واک ترلاسه کولو نه پس د اقتصاد په برخه کې هیڅ کار نه دی کړی او فقط یې د ښځو په اړه یو څو فرمانونه ایستلي دي. د افغان میرمنو د حقونو یوه بله فعاله سپیزلې زازی وی او وی ډیوه ته وویل طالبان په افغانستان کې داسې ماحول غواړي چې د خپلې خوښي کارونه وکړي.
دا ما د فارم د ډیر سوال ماته پیدا کوي چې ولې نړۍ ګوري چې خځې سرکونو ته راوځي خځې صرف هغه خپل حق غواړي وای درس تعلیم کار نور دې خځو چې شي نه دی وختي خځو ایجابونه واغوستل کله چې دوی ویلي کوم لباس دوی تعین کو یعنی خځو هغه واغوستل مګر بیا هم نړیوال په دې باندې چوپ دي او همیشه دوی چوپتیا غوره کړې ده. نو کچیرته نړیوال همداسې چپ پات شي امکان لري چې افغانستان باندې ډیر لوی بحران سره مخامخ شي هم د لوګي بحران سره هم د اخلاقي او هم د اقتصادي بحران سره.
د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه د طالبانو د حکومت لخوا د جنکو په تعلیم د بندیز له امله نږدې یو میلیون یعنی لس لکه جنکۍ د شپږم ټولګي نه پورته د زده کړو نه محرومه شوې دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د ملال فند په پاکستان کې د سیلاب ځپلو سره د بوختو مرستندوی سازمانونو لپاره د $100,000 مرستې ژمنه کړې. دا خبر د شروع چرشنبې په ورځ یعنی د اکتوبر په 12 نیټه د ملال فند په ویب پاڼه باندې خبر شوی. په نړیواله کچه د تعلیم د مبارزې او د نوبل جایزې ګټونکو ملال یوسفزی له پاکستان څخه د خپل سفر په ورستي ورځو کې د سیاسي مرشانو د تعلیم د برخې د پوهانو په ګډون د سنسوبې په سیلاب ځپلو سیمو کې له خزو سره لیدلې دي. په دې اړه نور حال د ذوالفقار بیټنی په ریپورت کې.
د ملاله فند وب پاڼې تر مخه ملاله یوسفزی د چهارشنبې په ورځ د سین صوبې سیلاب ځپلې سیمې دادو دوره کړې او د سیلابونو ځپل شوي میرمنو انجونو او د هغوی له کورنو سره یې لیدنه کړې. د ملاله فند وب پاڼې خبر تر مخه نوموړي ویلي چې د ویجاړې کچه حیران کوونکې ده. باید د خلکو په ژوند او په ځانګړې توګه د ښځو په اقتصادي اغیزو باندې سترګې پټې نشي. نوموړي ویلي پاکستانیان د موسمیاتي بدلون د بد اغېز سره مخ دي. د نړۍ مشران باید مونه پور تکړي د موسمیاتي بدلون بد اغېسته د خبرګون پل پلانونه ګړندی کړي او پاکستان ته د بیا روغنی او اغېزمنو خلکو سره د مرستې لپاره په کار فندونه راټول کړي. د ملاله یوسفزی دغه سفر په اړه د سند وزیر اعلی هاوس ویان مطبوعاتو سره شریک کړي خبر کې ویلي د سند سیلاب ځپلو سیمو سفر کې ملاله یوسفزی سره د سند حکومت د سیاحت او د تعلیم وزیرانو په ګډون زندگی ټرست مشر شهزاد روی شرکت کولو. د سند وزیر اعلی هاوس د بیان تر مخه سند تعلیم وزیر سردار شاه ملاله یوسفزی ته سیلاب ځپلو سیمو کې د سکولونو صورتحال وړاندې کړي او ویلي چې 2000 ښوونځو کې نږدې 100,000 زده کوونکو زده کړې متاثره شوي دي. بلور ته ملاله فند وب پاڼې خبر تر مخه ملاله په کراچۍ کې د سند حکومت له چارواکو سره لیدنه کړې او سیلاب ځپلو سیمو کې د تعلیمي چیلنجونو په اړه خبرې کړې. وب پاڼې خبر کې ویل شوی ملاله یوسفزی په سند او ټول هیواد کې له مشرانو وغوښتل چې دوی د تباهۍ په ځوابي پلانونو کې د تعلیم زیان کمولو ته پام وکړي. بلخوا ته سند سیلاب ځپلو سیمو کې ځایی این جی اوز او خیراتي ادارو خوشبینی څرګنده کړې چې د ملاله سفر وروسته به نړیوالې مرستندۍ ادارې ځپل شوو په لور نور پام وکړي او نړیوالو مرستو کې به تیزوالی راشي. دا دوسی میکی یوزائی انجیو زندگی ڈیویلپمنٹ آرگنائزیشن مشر عمران ویوی ڈیوسرا خبرو کی ویل پاکستان حکومت پر زانی توگا دا ٹولو سیلاب زپلو مرستی نشی کولے.
ملالہ جو آج دادو آئی ہے وہ بالکل جو ہمارے لیے تو خوش آئین بات ہے.
دا ملالہ یوسفزے سپر دا سین سیلاب زپلو دا پارا دیر گٹور گردی دیشی دا بیارو گنکار نڈیوالو مرست نہ بغیر نشی کے دلے دغا سے لول شخصیات و راتک سیلاب زپلو تا دا نڑے پام را گردوی.
بلخوا میڈیا د پاکستانی چرواکو د خلی وای سیلاب زپلو سیمو کې د ملیریا ناروغي ډیره په تیزی سره خپری شوی. د رپورټونو تر مخه روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړي چې د سند او بلوچستان په دوه باندې دیرش سیلاب زپلو سیمو کې د ملیریا او نورو لاملونو رامنځته شوی ناروغو په پراخه خپرېدل د زرګونو خلکو ژوند ته خطر لري. د دادو ضلع مرکزی روغتون ډاکټر سید نواز یو وی ډیو سره خبرو کې ویل دا وخت د ورځې وو سو نه تر اته سو پورې یوازې د ملیریا ناروغانو پر او پی ڈی کی معائنہ کبھی.
ملیریا کا ریشا نو ڈاؤٹ کے اس فلڈ کی وجہ سے بڑا ہے.
دا ملیریا کچا دا سیلابون اللہ مالا ڈیرا لڑا شوے او کا حالات دغ سے روانو نداش میرا نو رحم لڑکی دیشی دا وقت شکم خلق دا سلکنو سر مت جن کبھی حقوی کی ڈیر خلق سرا دا ماشونا بچ کے دلو نیٹس یا جالے نشتا او پا ڈیر رہنو کی لاہم ابو الاری دی کے نور ماشی پیدا کی دیشی.
د ملالہ یوسفزے دغه سفر نوڑاندی د ستمبر په ورستیو کې د امریکا هالی وډ فنکارا او د کډوالو لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي استازي انجلینا جولی هم درې ورځې پاکستان ته سفر کړی وو او د سیلاب زپلو سره لیدنه کړې وه. ذوالفقار بیٹنای وی وی ڈیوا کراچی.
د وی او ای ڈیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اردن کو راپورنه مورد له وسم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
تر هغه غره په ګرد افریقا کې د بشمیره خلکو سرونه او د دوی د رزق ګټلو وسیلې په خطر کې اچولې دي. صرف یو میاشت وړاندې ال شباب تر هغه ګوند د سومالی په صدر مقام موغادیشو کې په حیات نومي هوټل حمله او په دې کې دیرش کسان وجل او یو سل ولسی جوبل کل. متحده قانونو کې د سیاسي معاملو په باب له د امریکای ستر خصوصي صلاحکار جیفری ډی لورنټس خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا به د تر هغه غره د خطرو د مخنیوي د پاره خپل افریقانو ملګرو ملکونو سره د یو پېښورانه فوج په ادرولو کې لاس امداد جاری ساتي. د سومالی سره په سومالیا کې د افریقن یونین عبوری دفتر او د افریقن یونین فوجونو سره او د سلامتی کونسل غړو ملکونو سره د الشباب د خطرې په خړ ډول تابعیا کولو کې په نور زیاته ملګرتیا کولو خوخي ښکارا کړې ده. چې دا شان سومالیا د خپل حفاظت د نورو زیاتو زموارو په خپل سر د اخیستو جوګه کی دوه چې دي سره سره دولت اسلامیه او القاعده په ګرد افریقا کې د موجودو تنازو د حکومتونو د ناکامو حکمرانو د سیاسي اړیګړي د ولسی اقتصادي بے انصافو او د خلکو د کړمو نه ناجایزه فائدې اخلي او د دې په وجه ځان لملګري او وسیلې زیاتی او د ترهګر حملو منصوبه بندي کوي. خاغلی ډی لورنټس بین الاقوامي برادرای ته پکلک سره وی چې د کمزورو خلکو مرستو کې چې دا شان دوی د ترهګر ګوندونو له خوا ترهګرای د پاره دوی سره د ملکی دو خواستونه رد کی. د متحده قانونو په یو تازه رپورت کې خبرداري ورکړی شوې ده چې د برادمی افریقا په مختلفو سیمو کې د ترهګرای خطرې ورسپزیاتی دي. دولت اسلامیه او القاعده د مار افریقا کې د روانو تنازو نه فائدہ اخلي او د دې په سر د خپل ناولو عملیاتو د زیاتولو عمل ته لاس اچولې دي. ترهګر ګوندونو د نوو نوو ټکنالوژو خپلولو کار هم شروع کړی دی چې پکې د ډرون استعمالول هم شامل دي. ترهګر ګوندونه ډرون ټکنالوژي خپلو حملو کې د اسانو پیدا کولو د مخبره د معلوماتو راغونډولو او د خپل پروپاګاندې خورولو د پاره استعمالي. امریکای د افریقی خپل ملګرو ملکونو سره د ترهګرای د مخنیوي د ډرون د هوایی نظام او د ملګرو ملکونو د صلاحیتونو زیاتولو پوخ نیت کړی دی او په دې لړ کې د کینیا د مقصد ته د ځان وقف کولو د فیصلې ستاینه کړې ده. د ډرون د هوایی نظام ترهګرای د پاره استعمال ورځ تر ورځ په زیاتېدو دی او امریکا په دې لړ کې کینیا سره د خپل مرستو د نورو زیاتولو په تمه ده. په بین الاقوامي ګوند لازمه ده چې د دولت اسلامیه القاعده او د الشباب غوندې د تنظیمونو د نوغي وستو په ارادو کې یو موټی شي چې دا شان د ناوړو ترهګر تنظیمونو نه افریقا او د افریقی نه بهر دنیا پاک کی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوی. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس ای.
درنو اردوونکو راپورونه هم دومره وو. اوس مو پام را ګرځوو د بی بی سی رینې ځانګړې خبرونه ته.